द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی و ریډیو ده نن د ګول ورځ کال 2015 سم د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې د سهار 15 نیمه یو دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی و ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم وخت شه د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د فرانس په پیرس ښار کې د ترهګر حملو له کبله د مړو شوو کسانو شمیره 122 ته رسېدلې او پیښه کې د ککړ شپږو ترهګرو پیژنګلو شوې د فرانس پولیسو د ژوندي بچ شوي وسلوال صلاح عبدالسلام عکسونه هم جاری کړي او د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف به نن واشنگتن ته د 15 ورځو په سفر را رسی تمه ده نوموړی به د سیمې د امنیت ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ودرېدلې خبرې بیا په شروع کولو د ځای چارواکو سره خبرې اترې وکړي او د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د شام صدر بشار الاسد په جنیوا کې کیدونکې غونډې ته د خپل پلاوي لیږلو ته رضا شوی دی
prepared to be serious prepared to send a delegation prepared to engage in a real negotiation along the lines of the Geneva transition
اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن واشنگتن ته د 15 ورځو په سفر را رسی چارواکي وایي د امریکایي اعلی چارواکو سره د لیدو کتو په وخت به د بحث مهم موضوع افغانستان کې د روغې جوړې خبرې اترې او سیمه کې د ترګرۍ پر ضد جګړه وي ټاکل شوی چې جنرال راحیل شریف به خپل هم منصبه او د استخباراتي ادارې سی آی ای د اعلی مشر سره ناسته کوي دواړه اړخ امکان دی د ترګرۍ پر ضد جنگ او د سیمې امنیت په لړ کې همکارۍ ته بیا کتنه وکړي د پاکستان ځینې چارواکي وایي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا نائب صدر جو بایدن خارجه وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر سره هم خبرې اترې کوي دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي راحیل شریف به د پاکستان په شمال غربي علاقو کې د وسلوالو په ضد روان پوځي عملیات او دغه کې ترلاسه کړل شوو کامیابو باندې امریکایي چارواکو ته حال احوال تیروي یاد دیوی د پاکستان فوج تل میاشتې وړاندې شمالي وزیرستان کې د ضربیاس په نامه فوجي عملیات شروع کړي او وروسته دغه عملیات د ملک نورو برخو ته هم غځولي د پاکستان فوجي چارواکي وایي دغه عملیاتو کې 3500 ځایي او خارجي جنگیالان وجلي او په دغه کې په 100 پاکستانی عسکر هم ژوند له لاسه ورکړی دی چې لکه بلې ملک د ترګرۍ په پیښو کې لوی کمی هم راغلی دی د فرانس جنگی جازونو د شام پر رقه خار کې د داعش په مرکزونو درانه بمباری کړې ده چې پکې د اسلامي ریاست په نامه د وسلوالو یو مرکز او تربیتی کیمپ هم تباه شوه د فرانس فوج یو بیانیه کې ویلي دي د دوی لس جنگی جازونو په شام کې د داعش د وسلوالو په مرکزونو شل بمونه ورشتلي د رجمه پورس د فرانس پایتخت پیرس کې د خونړی بریدونو ورستو د فرانس لخوا په شام کې د داعش په ضد تر ټولو درانه بمباری ده په پیرس کې د دغه خونړو حملو پړه د داعش وسلوالو په خپل سر اخیسته و په دغه ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د فرانس 122 کسان وجل شوي او د فرانس صدر فرانسوا اولاند دړکه کړې و د فرانس په ضد د خونړي بریدونو مجرمانو ته به سخت ځواب ورکړي ملخوا د فرانس پولیسو د هغه یوازنی بریدونکو تن فټوان خور کړی دی چې د حملو وروسته ژوندې وتلې دی د دغه شپږش کلن وسلوال پیژنګلو د سلا عبدالسلام په نامه شوی چې د بلجیم په برسلز ښار کې پیدا شوی دی او د امریکای صدر براک اوباما ویلي د فرانس سره به د ترګرو په لټون کې مرسته کوي او د داعش ډلې د ختمولو لپاره به خپلې هلې ځلې نورې ګړندې کوي نوموړي اوباما دا خبره د اتوار په ورځ د ترکی ساحلي ښار انطالیا کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره د G20 د غونډې په محل باندې کړی ده او امریکا وایي صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین په شام کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سیاسي حل سلا شوی چې ورسره به شام کې لور کلنه خانه جنگی ختم شي دواړو مشرانو د ترکی د سیلګری خار اناتالیا کې د جی 20 د غونډې په محل تر 15 منټو پورې د کتل وکړل. سپینماڼۍ د روس او امریکای د مشرانو ترمنځ شوی د غونډه ډیره مهمه غونډه بلی. د یوکرین په مشرقي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې د یوکرین یو پوځي وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. زمونږ یو ساعت نه بلکې نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. یو شمیر مهم رپورټونه په دې نیم ساعت خبرونه کې ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورزو د فرانس په اړه یو رپورټ ستاسو پام را ګرځو. د فرانس جنگی جازونو د شام رقه خار کې د داعش په مرکزونو باندې درنه بمباری کړې ده او دا داغي ورستو چې تیر د جمعې په ورځ باندې د فرانس پایتخت پیرس کې په خونړي بریدونو کې 132 کسان وژل شي وو چې ذمواري په شام او عراق کې وسلوال ډلې داعش یا د اسلامي ریاست په نوم چې کوم وسلوال دی هغه په خپل سر اخیستې و. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ماوس جلیل نه.
د فرانس دفاع وزارت ویلي دي چې د فرانس جنگي جازونو د اتوار په ماخام د تندرو ډلې داعش مضبوط مرکز رقه باندې درنه بمباري کړې ده. د فرانس پوز لخوا جاری شوی بیانیه کې ویلي شوی دی چې په دې عملیاتو کې لږ جنگي جیټ الوتکو برخه اغستې وه او په خپل هدفونو یې شل بمونه وغورځول. کوم هدفونه چې په نښه کړي شو په هغه کې یو د کمانډ مرکز او یو تربیتي مرکز شامل دی. په شام کې داعش ترهګر ډلې پر ضد دا د فرانس تر ټولو غټ هوایي عملیات وو او پس لاغې ترسره شو کله چې د جمعې په شپه پیرس کې ترسره شوی بریدونو ذمہواري داعش قبول کړه. اخوا د فرانس پولیسو په پیرس کې شوې حملو په لړ کې مطلوب تن عکس جاری کړی دی او د دې په حق له معلومات لپاره اولس نه د مرستو اپیل کړی دی. د دې مشکوک تن په جنګلو د شپږیش کلن صالح عبدالسلام په توګه شوې ده چې بلجیم کې زیږیدلې دی. د پولیسو وینا ده چې عبدالسلام په حق له ګمان کېږي چې دی په دې حملو کې نیغ په نیغه ککړ وو او اوس مخرور دی او د دې په لټون کې په مختلفو ځایونو کې چاپی وهل کېږي. د عبدالسلام په دوه ورونو کې یو په تھیټر کې وژل شوو برید کوونکو کې یو وو او دریم رور یې په بلجیم کې نیولې شوې ده. د فرانس پولیس وایي چې په پیرس حمله یو څو غنټو وروسته د فرانس پولیسو بلجیم ته تلونکي هاغه گاډي درولې وو چې پکې عبدالسلام صالح هم ناس وو. خو چارواکو د نه پښتنې کړې او د دې دستاویزات کتل وروسته د تر سفر جاري ساتلو اجازه ورکړې شو. په فرانس او بلجیم کې پولیسو غنټ شمیر تنه نیو دي او د نورو مشکوکو تنانو د کور غړو او نورو تنانو نه اختنې پښتنې روانې دي. د فرانس خبری رپورټونه وایي چې د درې ځان مرګي بریدکوونکو پیژندګلو شوې ده چې د فرانس سره یې تعلق وو. رپورټونه زیاتوي چې دوه ګاډي هم ورته ملاو شوي چې په حق له یې ګمان کېږي بریدکوونکو استعمال کړي وو. د دې ګاډو نمبر پلیټونه د بلجیم دي. د فرانس پولیسو د اتوار پر ورځ په بریدونو کې ککړ ترهګر عمر اسماعیل مصطفی نږدې خپل خپلوانو نه اختنې پوښتنې کړي. د مصطفی پلار ورور او ورندار په هغه شپږو تنانو کې شامل دي چې فرانسوي چارواکو لخوا نیول شوي دي. د فرانس سرکاري وکیل فرانک وا مولینز ویلي دي چې مصطفی په حق له پولیسو سره معلومات وو خو د واړه واړه جرمونه کړي وو او کله هم جیل ته نه وتلی. یو کم 13 کلن مصطفی پیرس ته نږدې چارټرس کې ژوند کو. د پولیسو وینا ده چې په دې حملو کې ککړ د دوو نورو ځانمرګي بریدکوونکو پیژندګلو شوې ده. دا دواړه بلجیم کې اوسیدونکي فرانسوي وګړي وو. د یو عمر شل کاله او بل یو دیش کلن وو خو د دوی نمونه نه دی خودلې شوې. بلخوا پیرس کې د جمعې پر ورځ ترسره شوې بریت ښکار تنانو په حق له اوس معلومات مخې ته را روان دي. د فرانس حکومت د بهر ملکونو نه معلوماتو لپاره یو هاټ لاین هم جوړ کړی دی او د ترڅنګ یو ویب سایټ هم دی چېرته چې د بریدونو وروستو بېدرکه شوي تنانو په حق له رجسټریشن کېدی شي. دې ترڅنګ د فرانس ځایي نشریاتي ادارې او د سماجي رابطو ویب پاڼو باندې هم د وژلې شوو او بېدرکه شوو کسان نمونه شریکولی کیږي.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
او قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د امریکای صدر براک اوباما ویلی د فرانس سره به د ترګرو په لټون کې پوره پوره مرسته کوي او د داعش ډلې د ختمون د پاره بخپلې هلې ځلې نور هم ګړندۍ کوي. نو موړي دا خبرې اترې د اتوار پر ورځ باندې د ترکی ساحلي خار اناتالیا کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره د جی 20 د غونډې نوړاندې کړې دي. نوموړي اوباما دغلته د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره هم تر 15 اومینټو پورې خبرې اترې کړې دي او دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب باندې به په شام کې یو سیاسي حل راولي چې ورسره به د شام سلور کلنه خانه جنگي ختم شي. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا پر رپورټ کې د شعیب زادانه.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د پیرس په حملو کې ککړو کسانو لټون یا تعقب کې بعد د فرانس مرسته کوي او د داعش نوکري وستو د پاره به خپلې هلې ځلې توندوي. ښاغلي اوباما د دغه خیالاتو څرګندونه د بحیرې روم په ساحل د ترکیې د سیلګرۍ په مرکز انتالیا کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان سره د اتوار په ورځ د ملاقات په وخت کړې دي. دوړو مشرانو په انتالیا کې د جی 20 هیوادونو د غونډې نه وړاندې دغه ملاقات کړي. باراک اوباما ویل د اتحادي هیوادونو سره په مرسته به شام کې د کړکیچ پر امن حل او د داعش ته ختمولو د پاره کوششونه یو په دوا سیوا کوي. هغه زیاته کړه داعش د ترکی انقرې ښار نه د پیرس پورې د دنیا په مختلفو برخو کې خلک دردولي او زورولي دي.
In Paris just a day and a half ago, as was true with the terrible attacks that took place in Ankara, the killing of innocent people based on a twisted ideology.
Barack Obama د جمعې په ورځ پیرس کې د حملې غندنه وکړه چې پکې یو سل یو کم دیش کسان وژل شوی او 325 نور جوبل شوی دي. د امریکایي صدر په وینا د یوې غلطي نظریې په بنیاد حمله نه یوازې په فرانس نه یوازې په ترکی بلکې په ټوله مهذبه نړۍ حمله ده. د ترکی په حواله د باراک اوباما اشاره 13 میاشت انقره کې غبرګو ځانمرګي بمی چاودنو ته و چې پکې د سرو نه زیات کسان وژل شوي وو. داعش د پیرس په شان په انقره کې شوو دغه حملو ذمواري هم په غاړه اغسته وه. په ترکی کې د نړۍ شلو لویو هیوادونو یا جی 20 دغه غونډې لومړۍ ورځ په خبرو اترو کې د پیرس حمله په ایجنډا کې تر ټولو وړاندې وه. د دغې نه علاوه په دغه غونډه کې په تجارت، توانایي او ماحولیاتي بدلون به هم خبرې کیږي. امکان دی د پیرس د برید سره سره په غونډه کې د شام د روانې لانجې د ختمولو په سر هم خبرې وشي. هم د اتوار په ورځ د جی 20 سرمشریزي غونډې کې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین په یو ځانګړي ملاقات کې په شام کې روانې لانجې د سیاسي حل راوستو او د ملګرو ملتونو د سارنې لاندې دغلته د سورو کالو راسې روانه خانه جنگي ختمولو باندې رضامندي ښودلې ده. دواړه مشرانو د جی 20 غونډې په ترڅ کې د 15 منټو لپاره خبرې اترې وکړې. د سپینې ماڼۍ تر مخه دغه خبرې اترې ډېرې ګټورې وې. د ښاغلي پوتین د خارجه چارو سلاکار یوری یوشاکوف بیا ویلي پوتین د صدر اوباما سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا په دغه خبرو اترو کې په نږدې ورځو کې په ویانا کې د شام په سر روانو خبرو اترو کې شوی پرمختګ باندې هم اطمینان څرګند شوی. سره د دغه امریکایي صدر د ټولو هیوادونو لخوا په شام کې د اسلامیک سټیټ تندرور ګوند پر ضد جګړه کې برخه اخیستو باندې هم مننه کړې ده. امریکایي چارواکو وړاندې د دینه پر روس تور لګاو چې په شام کې د دوی په بمباری کې زیاتره د صدر بشر الاسد پر ضد جنگیدونکو یاغیان پنخه کیږي او د داعش مرکزونه ډیر کم پنخه کوي. د دواړو هیوادونو په شام کې د سیاسي بدلون او د صدر اسد په اړه هم اختلافونه لري. سپینې ماڼۍ زیاته کړې ده چې ښاغلي اوباما په دغه خبرو اترو کې په ختیځ یوکرین کې د روس پلوه یاغیانو او یوکرین عسکرو ترمنځ د ډزبندۍ جاري ساتلو باندې هم زور ورکړی. د صدر اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ په ملاقات کې امریکایي صدر 13 میاشت د مصر په سینای جزیره کې د یو روسي جاز تباه کېدو په پیښه کې مړه شوو روسیانو په مرګ هم سخته غمرازي ښودلې ده. غربي چارواکي ګمان کوي چې دغه جاز د یو بمی چاودنې وروستو راپرېوتې د اسلامیک سټیټ تندروګوند د دغه پړه هم په غاړه اغستې. هم د شام پاړه یو بل پرمختګ کې د امریکا خارجه چارو سکرتر جان کیری ویلي چې د شام صدر بشر الاسد په دې خبرې رضامندي ښکاره کړې ده چې د هیواد خانه جنگي په سر خبرو اترو تا کینی.
Now we are told through our partners in this effort, those at the table, that is, that
خاغلی جان کیری وای چې مونږ ته زمونږ په دغه کوشش کې ملګرو ویلي چې بشر الاسد خبرو اترو ته سنجیده ښکاری او یو ډله دغه خبرو ته را لېږل غواړي چې په جنیوا کې په دغه خبرو اترو کې برخه واخلي. په جنیوا کې د شام صدر مخالف ډلې غوښتنه کوي چې یو عارضي حکومت جوړ شي چې پکې د صدر اسد په شمول مخالفه ډلې هم وي، خو امریکا او نور غربي هیوادونه په شام کې د شام په راتلونکو کې د صدر اسد د کردار مخالفت کوي. روس بیا د امریکا دغه دریز مخالفت کوي او وایي چې د شام د راتلونکو فیصله به د شام اولس پخپل کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
درمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د امریکا په 15 ورځنۍ سفر باندې واشنگتن ته راسي. قدرمنو اوریدونکو، نوموړی به د امریکایي چارواکو سره په د افغانستان د سولې تر څنګ په یو شمېر مهمه مسلو باندې خبرې اترې کوي. د خبرو اترو ایجنډا سره د چا چا سره به ملاقاتونه کیږي، دغه ټول تفصیل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف بنن واشنگتن ته د 15 ورځو په سفر را رسی. چارواکي وایي چې د امریکایي اعلی چارواکو سره د لیدو کتو په وخت با د بحث مهمه موضوع افغانستان کې د روغې جوړې خبرې اترې او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه وي. ټاکل شوی چې جنرال راحیل شریف با خپل هم منصب او د استخباراتي ادارې CIA د اعلی مشر سره ناسته کوي. دواړه اړخه امکان دی د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د سیمې امنیت په لړ کې همکاري ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا نائب صدر جو بایډن، خارجه وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر سره هم خبرې اترې کوي. دغه چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې راحیل شریف به د پاکستان په شمال غربي قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات او دغه کې ترلاسه کړل شوو کامیابیو باندې امریکایي چارواکو ته حال احوال تیروي. یاد دی وی چې د پاکستان پوز اتلس میاشتې وړاندې د زربیاسه په نوم پوځي عملیات په شمالي وزیرستان کې شروع کړي وو او وروسته یې دغه عملیات د ملک نورو برخو ته هم وغځول. د پاکستان فوجي چارواکي وایي چې دغه عملیاتو کې 3500 ځایی او خارجي جنگیالي وجلی دي او په دغه کې په سوونو پاکستانی عسکرو هم ژوند د لاسه ورکړی دی چې لکبل یې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې هم لوی کمی راغلی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې د پاکستان فوجي مشر با په دې خبرو زیات زور ورکوي چې د افغانستان له اړخه پوله خوندي کړی شي او ترهګرو ته د خارج نه کیدونکې د مالی مرستو لارې دې هم وتړل شي. د پاکستان د فوج مشر په داسې وخت واشنگتن ته سفر کوي چې افغانستان کې د جګړې د ختمون لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې ودرېدلې خبرې بیا شروع کولو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله توګه غوښتنې سیوا شوې دي. د افغانستان طالبان خبرو ته راوستلو لپاره د پاکستان رول زیات مهم ګڼل کیږي، څنګه چې افغان چارواکي وایي اوس هم د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ رابطې موجود دي. د پاکستان دغه چارواکي ویلي دي دلته اخکاره اشاره موجود دي چې د پاکستان نه وغوښتل شي چې د افغانستان د روغې جوړې عمل کې خپل رول ولوبوي، خو پاکستان به هم د دې خبرې ضمانت غواړي چې د افغانستان په حکومت کې د روغې جوړې خبرو ته خنډان دي پیدا نه کړی شي. یاد دی وی چې چین هم په پاکستانی او افغان چارواکو غږ کړي چې طالبانو سره د روغې جوړې خبرو لپاره د یو بل سره همکاري وکړي. د پاکستان د سنت غړي او د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي چې د صلح خبرې د جولای په میاشت کې چې کوم ځای ته رسیدلې وي د هغې نه ډېرې لري دي، خو وایي چې د امریکا، چین او پاکستان په صلاح دا خبرې شروع کړي د امید دی چې په کامیابۍ پای ته ورسي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د خارجه چارو سیاسي معاون حکمت خلیل کرزی یو سیمینار ته روانه په وخت ویلي پاکستان افغانستان کې د امن لپاره خپلې وعده نه دی پوره کړی. د حکمت خلیل کرزی د وینا تفصیل زمونږ همکار کلیم افضل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان بهرنیو چارو سیاسي معاون حکمت خلیل کرزی په سرخار کابل کې د سیمې اقتصادي
او سیاسي معاملو په سر جوړي یو غونډه ته د وینا په محل سرګند کړه چې په افغانستان کې د کندوز خار د نیولو په حسو کې د بهراني هیوادونو د یو شمېر ترهګرو ډلو نږدې 1500 وسلوالو برخه اخیستې وه. نوموړي د هغو هیوادونو نمونه هم په ډاګه کړل چې پکې پاکستان، تاجکستان او چین په شمول یو شمېر نور هیوادونه هم شامل دي. نوموړي سیمینار ته دا هم وویل چې په افغانستان کې دا وخت یو شمېر ترهګر ډلې موجودیت لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت کرزی په نمونو کې القاعده، داعش، د چین مخالفه، ایست ترکستان موومنټ او اسلامک موومنټ اف ازبکستان یاد کړه. حکمت کرزی د دغو ډلو عزائم او مقصد پاړه وویل چې د دغو ټولو ترهګرو ډلو اخیرنی هدف ګینی افغانستان نه دی، بلکې د دوی هدف علاقائی او نړیوال ارادې دي چې دوی یې حاصلول غواړي. د حکمت کرزی د وینا مطلب دا وو چې دغو ډلو خپلو مقصدونو ته وده ورکولو لپاره د افغانستان خاوره استعمال کړي. حکمت کرزی په غونډه کې شامل ټولو مشرانو ته څرګنده کړه چې دا ذمہواری د سیمه ایزو ټولو هیوادونو جوړیږي چې د دغو ترهګرو د مخه نیولو په سر دی افغانستان سره پوره پوره لاس امداد وکړي. ولې چې افغانستان دا وخت د هغو ترهګرو سره په جنگ دی څوک چې د نورو ګاونډي هیوادونو دښمنان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت کرزی په خپلو څرګندونو کې د ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو په سر هم وویل چې د افغانستان اړیکې د نورو ګاونډي هیوادونو پرتلا د ترکمنستان سره ډېرې ښې دي. هغه وویل چې را روانه میاشت به د ټاپي د ګیس پروژه به هم پیل شي. حکمت کرزی د پاکستان په اړه څرګنده کړه چې خپل د دغې ګاونډي هیواد نه یې څه قسمه عملي کار تر دې وخته پورې نه دی لیدلی. پاکستان د پوځ عامو اړیکو څانګې تېره ورځ ویلي دي چې یو شمېر راکټي بریدونه د پاکستان په ځمکې افغانستان لخوا شوي. آی ایس پی آر د 5 راکټو پخلی کړی او څرګنده کړی چې دوی هم په ځواب کې راکټې ویشتې دي. په دغو بریدونو کې د څه قسمه ځاني زیان راپورونه نه دي رامخته شوي. پاکستان او افغانستان لخوا اکثره د یو بل پر ضد دا قسمه تورونه رامخته کیږي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او دغه ترهګر د یو بل پر ضد کاروي. په وروستو کې د افغانستان کندوز ایالت کې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ په سر یو شمېر پښتونې په نړیواله توګه اوچتې شوي دي. په کومو کې د فکر وړ خبره دا وه چې څنګه به په نړیواله توګه تربیه شوي افغاني عسکر کولی شي چې په خپل سر به د دغو ترهګرو مخه ونیسي. د سیمې نه راغلي راپورونه دا هم وایي چې طالبانو ځکه هم دغه سیمه نیولې وه چې افغانستان حکومت د خپلو پالیسو تر مخه چې کومې سیمه ییزې جنګیالۍ ډلې یا ملیشي ډلو سره د امنیت لوزنامې کړې وي نو د دغو ملیشا ډلو نه هغلته ځایي اولس ډېر بېزاره شوی وو. د کومې له وجې طالبانو ته موقع میلاو شوه چې د کندوز سیمه یې په زور ونیوله. د دغو خبرونو په سر ځینې د افغانستان حکومتي سیاسي مخالفینو هم اندېښنې څرګند کړې. خو د افغانستان حکومت تور اچوي چې غیر ملکي ترهګر په پاکستان کې پټ دي او د شمالي وزیرستان د پولو نه په افغانستان کې ترهګرۍ ته وده ورکوي. دغه ترهګر اوس د پاکستان پوځ لخوا شروع شوي عملیاتو له کبله هم د سیمې نه تښتي او افغانستان ته ور اړېږي. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامو اړیکو څانګې د آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل آسم باجوا بیان جاری کړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې پروسې مرسته په اخلاص سره کوي. د میډیا ته وویل چې دا خبره مونږ وړاندې هم کړې وه چې کله ضرب عزب عملیات پیل کېدل چې د عملیاتو له وجې به دغه ترهګر افغانستان اړخ ته تښتي. آسم باجوا په دې بیا زور راوستو چې پاکستان به افغانستان سره هر قسمه امداد زړه د خلاصه او ډېر په اخلاص سره جاری ساتي. نوموړي دا خبرې په واشنگتن کې د پاکستان د پوست سرلخکر جنرال رایل شریف د دورې وړاندې کړي. څوک چې به ډېر زر واشنگتن ته راورسیږي چې د امریکې صدر باراک اوباما سره وویني او د سیمې امنیت، افغانستان د سولې عمل او د ایټمي وسلو په سر به ژورې خبرې کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پام شي اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د مقصد د ودی د لپاره نوي ټکنالوژي یو اهمه وسیله ده. اگر که امیرانه حکومتونه به په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي خو د بشري حقوقو مرستیالان، صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو، د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشري حقوقو خلاف ورزي بهر دنیا ته د ښکارا کولو د لپاره آنلاین ټکنالوژي په کارولې شي ول خپل همخیالو خلکو سره په رابطه هم ساتلې شي. تیر کال یو سلویخت ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړی دي یا مسویدی تیاری کړی دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقریر کوونکو ته یا خو سزاګانی ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي. ډیر حکومتونه ورسپزیاتی ویب پاڼو ته د خلکو رسایی بندی ځکه چې دوی دا ټیکنالوژي ځان له ضرری ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی. د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خنډان اچوي. په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي. د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت دپاره یوټیوب او ټویټر بند کړي وو. په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلی شوي دي ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازع معاملو باندې بحث مباحثې روانې وي. چین خو یوازې په انټرنیټ ټیکنالوژۍ نه بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولی دی. د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جی میل بند کړی دی کوم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی. نورو ډیرو حکومتونو د بشري حقونو د هغو مرستیالانو د ایسارولو دپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپلو زړونو بړاس د انټرنیټ په ویبپاڼو اوباسي. په دې لړ کې نیولی شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړې شوي دي. دې نه علاوه د والو ټاکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړې شوي دي. په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامی کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي. خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایۍ په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشری حقونو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری ویډیو او کراود سورسینګ ټیکنالوژي په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکارا کولو د پاره نوې نوې ټیکنالوژي استعمالوي. نن ورځ په ګرد نړۍ کې مختلفو ملکونو کې د مظاهرو تباهو او د شر فساد د صحیح خبرونو او معلوماتو خورولو د پاره خلک ټیکنالوژي استعمالوي. ټیکنالوژي په ایمانداري سره د کار روزګار په کېدو کې او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې لوی لاس کولی شي. په دې سبب د آمرانه حکومتونو د خلکو پر رای خیال په سرګندولو د قدغن لګولو باوجود په هر ملک کې خلک نور زیاته آنلاین ټیکنالوژي استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
قدرمنو اوریدونکو زمونږه نیم ساعته خبری خپرونه په دې ځای کې پای ته رسی او چرته زمو سو شیبو کې به شروع کیږي. د سهار په خیر خپرونه نن به د خپرونه وړاندې کوي زمونږه همکاران اشفاق مومند او شعیب زره. دیو ریډیو ته وګورئ.